السلام علیکم، سهار مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. نن د اتوار ورځ د کال 2014 د فروری د میاشتې درشتمه نیټه او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هر کله کوم چې په کې به اووري د طالبان مذاکراتي کمیټې د دواړه خواونه د ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. کابل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي غونډې حالم درکو. یو شمیر نور رپورټونه خوندوري سندریام درته وړاندې کوو، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړی چې په سمدستي توګه د ډزبندۍ اعلان وکړي. په کورمجنسۍ کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی چې پکې درې سرتیري جوبل شوي دي، او د اوکراین پخوانی وزیر اعظم د حکومت ضد احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې چې خپلې مظاهرې دې نه پرېږدي. د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړي چې په سمدستي توګه د ډزبندۍ اعلان وکړي. د جمعې پر ورځ په نوخار دارالعلوم حقانیه کې یوې دستوري ته د وینا په وخت مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې دا د حکومت ذمہواري ده چې په بېګنا خلکو د بمبارۍ اجازه ورنکړي او دې سره حالات لا نور خرابېدای شي. پاکستان او افغانستان د اقتصاد پر لړ کې په ورپېخو چیلنجونو په شریکه قابو موندلو لپاره رضا شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې دا معاهده د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په ارګ کې د ملاقات پر مهال وکړه. په دغه موقع د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا وه چې افغانستان او پاکستان باید خپلې شریکه ګټې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي کمیشن غونډه کیږي. په کورمای چنسی کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستې برید کړی چې پکې درې سرتیري جوبل شوي دي. دغه پیښه پرون له افغانستان پولیس سره نږدې په شیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د والی بیان سرحدي ځواک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویلي، لومړی پیښه هغه وخت شوه چې وسلوالو د الینګار ولسوالۍ په یو سیمه کې په یو شمېر ښځو چې د خوراکي موادو د ترلاسه کول لپاره ورغلوي داسې وکړي. په پیښه کې دوه پولیس او یو وکلن ماشوم ووژل شو او 15 ښځې زخمیان شوې. د والی ویاند وای په بل پیښه کې هغه وخت 15 عام وګړي ټپیان شول چې د علي شنګ ولسوالۍ په ودانی حمله وشوه. په لغمان کې د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې د اغه پروسې ملاتړ کوي چې مشري په خپل افغانان وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړي. نوموړي زیاته کړه،
غواړم تاسو ووایم چې چین د افغانستان د خلکو پریکړې ته درناوی کوي. هیله منو چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په پراختیا سره افغانستان وکولی سي خپل ملي حاکمیت، ارضي تمامیت او خپلواکي وساتي، او هم افغانستان وکولی سي په دې سره تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. په همدې حال کې هیله لرو چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی او پام وسي.
د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوې، د چین د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر په سیمه کې له ترهګرې د ګواښ او د دې په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستان پر رول هم خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره لهیلو ډکې خبرې کړې دي. دغه شورا وای په دې وروستۍ کتنه کې د وسلوالو طالبانو له ځینو اوسنو او پخوانو استازو سره د جګړې په ختمولو د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې. د سولې عالی شورا مرستیال امین الدین مظفری پرن مشال ریډیو ته وویل، هیله مند چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. وسلوالو طالبانو د دې وروستیو خبرو په اړه لا څه نه دی ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د اوکراین پخانی وزیر اعظم یولیا تیموشینکو د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت ضد احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې چې خپلې مظاهرې دې نه پرېږدي. تیموشینکو پرون یې له زندانه تر خوشي کېدو وروسته د زرګونو مظاهرچیانو ډلې ته وینا کوله. نوموړي وویل
د دې هیواد غوره بچیان را ولاړ شول او د ګولو مخې ته ورغلل. دوی ټولو قرباني ورکړه. نو موږ به ټول ستاسو سره یو ځای یو. موږ ټول به خوشحاله یو. اوس یوازې یو مقصد لرو، دا باید یقیني کړو چې د دوی د وینې یو څاڅکی به هم نه ضایع کیږي او نه هیریږي. د دې هیواد هر وګړی به داسې ژوند کوي چې دغو کسانو ورته خپله قرباني ورکړه. موږ ټولو نورو عزتمنو کسانو ورله مبارزه وکړه. زه په اوکراین باور لرم.
بلخوا سپینې ماڼۍ له زندان څخه د اوکراین د پخوانی وزیر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی او وایي په اوکراین کې د دغه پرمختګ نه داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو، د قانون له بدلون، اتحادي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي. او وروستۍ خبر دا چې وسله والو پرون د عراق د پوځ یو هیلیکاپټر ویشتلی او د لنډ وخت لپاره یې په انبار ولایت کې یو خارګوټ سیمه هم نیولې ده. په دې ولایت کې د جمعې له ورځې راهیسې د حکومتي ځواکونو وسله والو سنیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو سلام پختونخوا اولنۍ غړی ته اغواګی چې پکې درته انیس اجمل شیبا وړاندې خبرونه وړاندې کړل او په روانه غړی کې به د ریپورتونو واوري. د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې د دواړو خواونه د دزبندۍ غوښتنه کړې. بلخوا سیډونکو وایي حکومت د ترهګرۍ ضد واضحه تګلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تروسه پوری دی دشتګردۍ هغه په ضد پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر خزانه ویلي د دغه هیواد سره به په ګډه د مشکلاتو د هواري لپاره کار کوي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت څو کاله وړاندې دغلته د میډیکل کالج جوړولو اعلان کړی خو تر اوسه عملي نه کړی شو. د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو اولنۍ غړي سلام پښتونخوا ته غوږی. د خبرونه هر ورځ ام د دې غړي یعنی 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنۍ خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم باوریدل، د وسلوالو طالبانو مذاکراتي کمیټې مشر چې کوم دی مولانا سمیع الحق، مولانا صاحب د دواړو خواونه یعنی د وسلوالو نه هم او د حکومت نه هم د دزبندۍ غوښتنه کړې ده، اپیل یې کړی دی چې دا ګام دې په سمدستي توګه پورته کړی شي. دا وخت د پیښور نه زمونږ خبریال موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ګرانه په خیر علي، سهار دې په خیر. د مولانا صاحب دغه سرګندونو په اړه نور څه تفصیلات لري؟
ډېره مننه منور شاه. بالکل، لا پرون په نوخار ضلع کې چې کوم د مولانا سمیع الحق پله مدرسه، دینی مدرسه دارالعلوم حقانی، هغه کې هغوی د سندونو د ویش په وخت باندې ادعا ویلي وو چې دواړه ډلو له پکار دي، که حکومت دی او که هغه طالب وسلوال دي، چې دوی ډزبندي اعلان کړي. ځکه چې د دوی په وینا یو ډله هم دغه ډزبندۍ دغه نه کوي، نو دا عملیات په دغه شان جاري وي. او دوی بیا د دواړو ګوندونو دا هم دواړو ډلو نه دا غوښتنه هم وکړه چې نه یوازې ډزبندي اعلان کړي، بلکې په هغه باندې عمل درآمد هم وکړي. هغوی په دې موقع باندې وویل چې د پاکستان پوځ لخوا چې کوم بمبار روان نه، د قبایلي سیمو بیا ربلو سیمو کې هغه هم بند کړی شي. دوی په دې موخه باندې دا وویل چې د طالب وسله والو د پاکستان حکومت سره غټو مخالفت په دغه دی چې د پاکستان ځینې بهر ملکي یا خارجي قوتونو د هغې ملګرتیا د طالب وسله وال نه ده خوښه، ځکه چې د دوی په بهر ملکي یا خارجي قوتونه اسلامی چې کوم ادارې دي په پاکستان کې دینی مدرسې هغه په نخښه کوي، دغه تعلیمات او کریکولم یا سلیبس چې کوم دی هغه ته په بد نظر ګوري، هغوی ګټ وردي نه دغه وجنه دغه وجنه چې کوم دی طالب وسله والو پاکستان
نو باید دسبندي سم کړي. بالکل ډیره مننه، د ځان خیال ساته. دا وو د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسه دوه بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
دا وو د مشال ریډیو د نن ورځې یعنی د اتوار د ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب چې تاسو به یې په هر بیلابیل غړي کې اوري. د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته د سیمې تازه حال درکو. په کابل کې نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي کمیشن ایبا ګډه غونډه کیدونکې ده. دا نه هم غونډه ده چې وړاندې هم ته دا ډول غونډې شوې دي. د دغې لپاره کابل ته د پاکستان وزیر خزانه ورغلی دی اسحاق ډار صاحب، او الته د افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم ملاقات کړی دی. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال را سره دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. قدرمن، الله دې په خیر راولاستړی مشي، سهار دې په خیر. د وزیر خزانه اسحاق ډار او د افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ چې ملاقات شوې ده، او الته په کابل کې کوم غونډه کیدونکې د اقتصادي غونډه ده، په دې اړه څه تفصیلات دي؟
ډیره مننه منور شاه. څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم دی هغه په درې ورځنۍ سفر باندې دا وخت د کابل کې دی. پاره چې کوم د اقتصادي غونډه کیدونکې ده، کوم چې پرون نن او سبا درې ورځې به جاري، په هغه کې به دا ګډون کوي. ولې تیره ورځ د پاکستان د خزانه وزیر چې کوم هغه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. په دغه محل د ملاقات پر محل د دوانو غړو دا وینا و چې پاکستان او افغانستان چې کوم دي هغه مشترکه دغه چې کوم دي چیلنجونو سره مخ دي، او دشمنان چې کوم دي هغه هم مشترکه دي. نو دوانو ملکونو له په ګډه سره کار کول پکار دي چې دا کومې ستونزې دوانو ملکونو ته رامخې دي چې دوی په خشان باندې مقابله وکړلی شي. په دې نه علاوه د دوانو چارواکو دا هم وینا و چې کوم پاکستان دا وخت لګیا دی د افغانستان په بیا ودانۍ کې کوم مرسته کوي اسحاق ډار وینا و. نو هغه په حق له پاکستان خپل پوره کوشش کوي چې افغانستان کې واری بیا امن قائم شي، افغانستان بیا لکه په شان امن او سوکالي په کې راشي. نو دغه مهال د حمد کرزی وینا و چې لکه موږ د پاکستان چې کوم کردار دی هغه ستایو، او موږ غواړو چې دوانو کوم مشترکه دشمنان دي چې هغه خاتمه لپاره په ګډه سره کوششونه وکړل شي. دغه مهال د حمد کرزی سره ملاقات په مهال د خزانه وزیر اسحاق ډار چې کوم هغه د نواز شریف نیک خواهشات اظهار هم حمد کرزی ته وکړلو. تر دې نه علاوه افغان د پاکستان چې کوم خزانه وزیر دی هغه به په جلال آباد کې چې کوم سینټر جوړیږي د کډنی سینټر هغه دوره دغه شان نشتر کډنی سینټر چې کوم دی نه علاوه تورخم جلال آباد سړک چې کوم دی هغه معاینه وکړي، او په بلخ یعنی مزار شریف کې چې کوم پونتون دی سردا د پاکستان په معاونه وزیر اعظم پونتون چې کوم جوړ شوی دی لیاقت علی خان د هغه دوره به هم کوي، او په دغه محل د دوانو ملکونو ترمنځ چې کوم مرستې دي نو د هغه په نور زیاتولو په چارو هم خبرې اترې وکړي.
ډیره مننه. دغه تفصیل د راکولو چې په کابل کې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي غونډه کیدونکې ده، او دغه د پاره ورغلې د پاکستان وزیر داخله اسحاق ډار د افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدکاته کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د د پاکستان د سیاسي چارو سیړونکو په دې نظر دی چې د پاکستان د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو سلسله ډېره په نیک نیتۍ روانه نه ښکاري. دوی وایي چې پاکستان حکومت د ترهګرۍ خلاف جامع او واضحه تګلاره هم نه لري. په دې وجه باندې په دې وروستیو کې د ترهګرو بریدونو کې هم زیاتوالی راغلی دی او د دواړو خواوو د یو بل سره د خبرو اترو سلسله هم په سمه توګه پر مخ ندی. په دې حق لنور تفصیل د پیښور نازمنګه همکار زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د سیاسي چارو څارونکو په دې وروستیو کې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه وایي چې د دې خبرو بنسټ په بدنیتۍ او بې باورۍ ایښودل شوی او ځکه له ناکامۍ سره مخ شو. د دې هیواد د سیاسي چارو څارونکو دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د دې هیواد د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سورې خبرې اترې ځنډیدلې دي او د راپورونو له مخې د پاکستان جنګي الوتکو د شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت پټل ولسوالۍ کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو بمباري کړې ده چې په ترس کې لږ تر لږه نهه وسلوال وژل شوي دي. پاکستاني پوځ دا هوایي بریدونه په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت ولسمه نیټه هغه درویشت پرم د شوي پاکستاني سرتیري وژل چې په 2010 میلادي کال کې له مومند جنسۍ څخه تښتولی وو. د سیاسي چارو سارون کې عقل یوسفزي په دې وروستیو کې د پاکستاني پوځ د بریدونو او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د ځنډیدلو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او وسلوال طالبان دواړه خبرو ته ژمن نه وو.
دا چې کوم تاثر و چې د مذاکراتي عمل چې دی دا د غټې تیاری نه یا د نیکنیتۍ نه بعد شوی و یا شروع شوی و نو بالکل دا غلط و. دا صرف د داود هده پورې محدود و او عملاً چې دی نو نه طالبان دغې ته تیار وو او نه د پاکستان حکومت یا د پاکستان فورس چې کوم دي هغې دې ته تیار وو او نه نیت چې هغه ټیکو چې نواز شریف صاحب د اعلان کړی د هغې نه بعد هر ورځ پاکستان کې یو غټه واقع شوې ده او د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې تقریبا
عقل یوسف زی وایي چې داسې بریښي چې پاکستاني پوځ په راتلونکو څو میاشتو کې د افغانستان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ستر عملیات پیل کړي. ویل کېږي چې د افغانستان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د القاعدې او حقاني شبکې د غړو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان ملي اردو بریدونه کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت او پوست تر اوسه پورې د تروریزم پر ضد کومه کوټلې کړنلاره نه لري.
پاکستان د ریاست تر اوسه پورې د دهشتګردۍ د کوم عمل یا د انتحاري او پکې د کوم عمل روان دی د تیر شو دیر پالنه په پورا یو بشپړ جال لري او درست پورا لائنونه لري او سره ور سره دی فوجي انفراستراکچر ملري او نظریتي انفراستراکچر ملري. د هغه په ضد د پاکستان ریاست لاره کامیاب شوی نه دی چې یو عمومي او یو جامع او یو مربوطه تګلاره وټاکي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو لپاره کمیټه وټاکله تر څو له هغوی سره خبرې اترې پیل کړي. خو دا خبرې هغه مهال د ځنډ ښکار شوې چې وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نیټه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو بس د ځانمرګي برید مسولیت ومانه او همداریازي د تېر دوشنبې په ورځ په 2010 میلادي کال کې د مومند جنسۍ له یوې امنیتي پوستې څخه تښتول شوي درویش سرتیري ووژل.
بلخوا ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د روانو مشکلاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. لیکي چې د درشتو اف سي ځواک د کسانو د وژنې د پیښې نه پس مذاکراتي عمل د ځنډ سره مخ شوی دی او حکومت د طالبانو نه په فوري توګه د ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. د دې مقالې نور مهم ټکي درته زموږ همکار ملي حامدزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم تحریک طالبان پاکستان د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې بوخت دي، په دې وروستیو کې په ملک کې د ترهګری بریدونو له امله د حکومت صبر په ختمېدلو ښکاري. د ورځپاڼې په خبره مذاکرات د اف سي ځواکونو د ډیر ویشتو سرتیرو د وژنې پس ګډوډ شوي دي چې د 2010 راهیسې طالبانو تښتولي وو. د پیښې پر دې عمل کې د پاکستان حکومت تر هغه پورې د مذاکراتو له جاري ساتلو نه انکار کړی تر څو طالبان ډزبندي ونه کړي. بلخوا په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوست په هوایي بمباري د بارنیو وسلوالو په ګډون وسلې او د بمونو جوړولو مرکز لمینځه تللی دی. مسلس واکونه وایي چې دغه هدفي وژنې د دې لپاره وشوي چې طالبان او د هغوی ملګري دې ته تیار کړي چې په خپله دوی د مذاکراتي عمل د بحالولو غوښتنه وکړي. رسپانه لیکي په تکتیکي لحاظ سره دا وخت نه وخت د حکومت او پوس په لاس کې دی او دا فیصله به بیا طالبان کوي چې آیا خبرې اترې بحالیږي او که نه ختمیږي. په داسې حالاتو کې ستراتیژیکي فیصله اوس هم د طالبانو په لاس کې ده، ځکه چې دوی انتخابوي چې کله او چېرته بمبل برید کول وي. رسپانه لیکي د حکومت اویاندو بیانونو نه دا واضحه کیږي چې حکومت اوس هم له طالبانو سره د خبرو اترو امید کوي. دا چې آیا دغه هیلې به پوره شي او که نه وخت سره به معلومیږي، خو که د طالبانو ریکارډ او نظریې ته وکتل شي نو د ډېر کم امکان ښکاري او یوازې یوه موجزه یې بدلولی شي. ډیلی ټایمز لیکي د ډزبندي غوښتنه چې حکومت یې اوس کوي په کار به چې دا د خبرو اترو د شروعاتو لپاره په سر کې شوې وي. رسپانه دا یوه حیرانوونکي خبره بولي چې اوس د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته خپل احتجاج وړاندې کړی او له هغوی د مرستې غوښتنه کوي، چې د دوی په خبره غیر تصدیق شوي رپورټونه وایي 23 اف سي اهلکار د افغانستان په خاوره وژل شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په مالی کې د سارک په غونډه کې دغه مسله د خپل افغان سیال سره څېړلې ده او د هغې راضینامې یادګیرنې ورته کړې چې په ترکیه کې په درې اړخیزه غونډه کې په دې خبره اتفاق شوی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې به بریدونه کیږي. خو رسپانه لیکي دغه غوښتنه نه ښکاري چې سمانه لوي، ځکه چې کچري دغه پیښه په افغان خاوره شوې هم وي نو کېدی شي چې د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې د سرحدي سیمو سره نږدې شوي وي، چېرته چې حقاني شبکه مولانا فضل الله او د تحریک طالبان پاکستان ځینې کړۍ موجودې دي. په دغو سیمو کې د افغان حکومت رټ ډېر کمزورې او بې اهمیته دی. رسپانه لیکي حکومت او پوځي انتظامیې ته په دې پوهېدل پکار دي چې د منظم دښمن پر ضد به د یوې نه بلکې یو شمېر پوځي کاروایانو ته ضرورت وي. رسپانه د دې لپاره قوي سیاسي ژمنه مهمه بولي او زیاتوي چې د ترهګرو د فعالیتونو په رد عمل کې به د تکتیکي او جوابي کاروایي پر ځای ستراتیژیکي کړنلارې ته ضرورت وي.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د باجوړ جنسي مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پخوانی حکومت لخوا اعلان کړی شوی میډیکل کالج او کیډټ کالج د زر تر زره سرته ورسول شي چې دا راز د قبایلی ولس د محرومۍ احساس ختم کړي شي. په دې حق له اسلام آباد نه زموږ خبريال د ریپورت را لېږلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د باجوړ ایجنسی د سیاسي او لسی مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې باجوړ کې د تیر حکومت لخوا شروع کړې شوې غټي منصوبې سرته ورسولې شي چې پکې باجوړ میډیکل کالج او مومندو کیډټ کالج شامل دي. په دې مخه مشرانو وویل چې د غرنګ فاټا یونیورسيټي دی هم جوړ کړی شي او د هغې دی په ټوله فاټا کې کیمپس جوړ شي چې د رنګ د فاټا دولس احساس محرومۍ ختم شي. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی یو مشر عبدالمجید وی
صدر صاحب نو در زرزل سے نا پدغه جرګه کې دا مطالبه مو کړه چې دی بڑے د کالج باندې فوري دور باندې کار شروع کړی شي.
همدار از یو بل مشر محمد الله هم له حکومت غوښتنه وکړه چې خپل وادي دي سرته ورسوي.
لکه د پښکال روزه چې سړی نیولی 18 جنتی او به وبوت سمره تګی کنه نو زه به دا وام چې موږ ته دغه تند نه سیوا دو کیډټ کالج او د میډیکل کالج ضرورت ده نو اوس نور تاسو خپل موازنه وکړي. اصل کې چې خبره دا ده یو خو وادي دي کنه لکه وادی خو خلکو زمونږ سډیرو خلکو کړی دي خو مونږ به د هغه چا مننه کوو د هغه چا به مونږ احسان منو چې کله مونږ ته عملی او کار په میدان باندې وخی لکه زمونږ لپاره په دې باندې کار شروع شي دا صرف وادی او ارادي نه دي.
دغه شان مومندو ایجنسی سره تعلق لرونکي طالب علم عمران مومند مشال ریډیو ته وی چې د فاټا یونیورسيټي جوړول سره سم دي حکومت د دې کیمپس هم جوړ کړی. نو موري زیات کړه
د فاټا د یوت او د فاټا د خلکو ډیر یو درینه خو بوج د فاټا د لپاره خپل یونیورسيټي جوړ شي دا یو چې کم روسته پاتې شوی دی کې دا مخې تراشي او دګ چې نو کله دې سب کیمپسز په نورو ایجنسیانو کې جوړ شي نو دا به ډېر ښه.
کله چې مشال ریډیو د اولس د دې غوښتنو په اړه د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پوښتل نو هغه وی
دا چې د جګی تیر حکومت کې خدای شي ورکو په دې په ټاټې حکومت کې چا به د وزیرستان ته شي چا به فلاني ته شي چا به فلاني ته شي خو دا په موجوده وخت کې چې کم زمنګ د فاټا گورنر دی د دې سره زمنګ نور د فاټا ڈیپارٹمنٹ آ اے سی ایس تھے یا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ والے دی اگر ٹول بدے خبر بارے منگے گریو بدے بارے گریسوی دی تے دا بارے بلڈنگ دے منگ دا ہیڈ کوارٹر ہسپتال دندا یا نرسنگ بغدے سکول ہم دے ہاسپٹل ہم دے اگر بلڈنگ گڑ ڈیر گڈ گڈ بلڈنگ گڑ دی اگے سر تیار دی خواتا سر دے ہیڈ کوارٹر ہسپتال لے پاگے کے دا منگ شروع کول والے یو خود دا خو بدا سے پنے کی دے چے نو شو ثواب کی گی انشاءاللہ دا بڈے زرتا سو کرے چے بدا بلڈنگ کے بدا کھلاوی گی انشاءاللہ تعالی
تے ذکر ورلڈ چی تیر حکومت دا باجوڑ میڈیکل کالج مومندو کی کیڈٹ کالج پڑ چینار کی آئی ٹی یونیورسٹی اور ایف آر کواٹ کی دفاٹا یونیورسٹی منظوری ور کڑے وا خود دفاٹا دولس پوینا چی لاتر دی دما یو منصوبہ ہم ندا عملی کڑے شوی
حلتا د خیبر پختونخوا چارسدی ضلع شبقدر تحصیل کې ماندیزی نومې کلی دی چې پکې میډل سکول دی د شلو کالونه جوړ شوی دی خو تیر حکومت د هغې ته د های سکول درجه یعنی د لسمه پورې د غټولو د اعلان کړی و چې لا تر دې دمه پورې عملي کړی شوی نه دی. د دغه سیمې ماشومان د نهم او لسم جماعت دپاره لرې لرې سکولونو ته ځي او د مشکلاتو سره مخ دي. د رپورټ کې تفصیل اورو.
د شبقدر په مندیزو کلی کې شل کالونه وړاندې جوړ شوی یوازینی سرکاري میډل اسکول تیر حکومت تر د لسم جماعت پورې د اپګریډ یعنی د لوی کولو اعلان کړی ولې په دغه اسکول د غټوالي کار نه دی پیل شوی. د دغه کلی ولسوای چې موجوده حکومت ته باید دغه اسکول لوی کړي چې د هغوی زده کوونکي د لرو پرتو سیمو اسکولونو ته د تګ راتګ نه خلاص شي. هم د یاد اسکول د یو زده کوونکي سره مو خبرې وکړې او ورنه مو لرې اسکولونو ته د تګ راتګ د ستونزو په اړه وپوښتل.
عباس جی نن نک دوه کاله مخکې دغه کلی چې د اسکول به مونږ هایي کوو او اوس پورې تا لا خای نه شو مونږ بیا د تم پاس کو نه بیا ډېر لورو سکولونو ته ځو او دا لارم ډېرې ګډې وډې دي او خرچې هم ډېرې لګي او غریبانان خلک یو نو دلته ډېر خلک دي خو چې کدا سکول لا ته خای شو جینو بیا برا ته ډېر سهولت دي.
د اووم جمعه یو بل ماشوم خالد عثمان وویل چې د هغوی د کورنۍ مالی حالت کمزور دی او نشي کولای چې ګنې د لری سیمو سکولونو ته د تګ راتګ لپاره ځان له سایکل واخلي او یا بیا د کرای په گاډو کې لاړ شي.
وز دا خای شو ته ډېر پیدا شي مونږ کړي ته ولندي ډېر خلک عمر دي هغه سکول یو ګنټه لار سایکل ته نشي پیدل به تګ هم نکیږي او سایکل هم ګران دي شته وي وسم نشته مطلب دې چې مونږ ته خای کې مونږ ولند مې اوس دغه سبق هم وایو.
د یاد کلی اوسیدونکو او د شبقدر په سرکاري کالج کې د دیارلسم جماعت زده کوونکو ذشان نمو پختل چې د هغه په نظر د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته کوم قسمه مشکلات پیښ دي.
مخبل جی په 2007 کې د ځنا اتم پاس کړی دي او بیا چې کله مونږ بټګرام کې اډمیشن وکړو مونږ ته ډیر زیات تکلیف وو. یو خو زمونږ د علاقې او زمونږ د کلی غربت هم ډیر زیات دی او کله چې مونږ الته اډمیشن وکړو مونږ بتلو نو مونږ به پیاده تلو کله پیاده کله ګاډي پورې ختي نو ډیر مشکلات پورا تا.
بیا موږ د اسکول د هډ ماسټر اکبر علی نه د اسکول د ماشومانو د شمیر پاړه پختنه وکړه.
په دې سکول کې تر اوسه پورې تعداد د دریو کلاسو د شپږم او متم یو سل او درې دېرش دی او کم چې د اتم کسان مونږ فارغ کړل او د نه لاړل نو دا وی تعداد 15 شو.
او د یاد کلی ولس وویل چې په کار ده چې د هغوی په میډل اسکول کې تر د لسم جماعت پورې سبق خایل شروع کړی شي. نو د دغه ولس دغه وختنه مو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي او چیئرمن سټینډینګ کمیټې سیکنډري ایجوکیشن عارف احمد زئی سره شریک کړه.
ان شاء الله د کسانو سره خبرو کوم لکه
منصوبے اعلان شوی خو عملی کار ور باندې نو شروع شوی. نو هغه به کوشش کوي چې نه یوازې په یاد اسکول بلکې په نورو داسې منصوبو هم کارونه پیل کړي.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
سیپ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي چې پکې مو دغه سندره د بارام جان او سایمناس په غږ کې اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په دې روانه غړی کې نیمه تر رسیدلې او نه نیمه بجې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زاورو.
د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتی کمیټې مشر مولانا سمیع الحق حکومت او طالبانو ته خواست کړی چې په سمدستي توګه د ډزبندۍ اعلان وکړي. په نوخار کې دارالعلوم حقانیه کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې بمباري روانه ده، هغه دې ختم کړل شي ځکه چې دې سره حالات لا نور خرابېدای شي. پاکستان او افغانستان د اقتصاد په لړ کې په ورپېخو چیلنجونو په شریکه قابو موندلو لپاره رسا شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویب پاڼه خبر خپور کړی چې دا معاهده د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او افغان ولسمشر حامد کرزي پرون په ار کې د ملاقات پر مهال کړی. په کورمه ایجنسۍ کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي پوستي برید کړی چې پکې درې سرتیري جبل شوي. دغه پیښه پرون له افغانستان پولې سره نږدې په شیدانو ډنډ سیمه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان په لغمان کې په دوو بریدونو کې درې کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دوبی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره له هیلو ډکې خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا مرستیال امین الدین مظفری پر مشال ریډیو ته وویل هیله مندې چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې د هغه پروسې ملاتړ کوي چې مشري یې په افغانان خپله وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وکړې. د اوکراین پخانی وزیر یاسم د کیف په خپلواکۍ میدان کې له حکومت ضد احتجاج کوونکو نه غوښتنه کړې چې خپلې مظاهرې دې نه پرېږدي. بلخوا سپینې ماڼې له زندان څخه د اوکراین د پخانی وزیر یاسم د خوشي کېدو هرکلی کړی. وایي په اوکراین کې د دغه پرمختګ نه داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو د قانون له بدلون اتحادي حکومت او تر وخت مخکې انتخاباتو سره مرسته وکړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړی چې کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړې دي. د هغې مهم ټکي هم درته وړاندې کوو. د دې نه پس به درته زمونږ همکار انیس اجمل بیا د نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو مهم ټکي ته راوړي.
نن مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې ویلي چې خیبر پختونخوا حکومت د امن مذاکراتو جاري ساتلو لپاره په وفاق زور راوړی او دغه لړکی په وزیر اعلی ټولو پارلماني لیډرانو داخله سکتر او خیبر پختونخوا پولیس مشر باندې اړه یو مشاورتي کمیټي جوړولو فیصله هم کړی ده. اداریه د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر سراج الحق د خلیل کی چې بعضی خلک د دوانو غاړو مذاکراتي عمل خرابول غواړي او خاص کر امریکا د پاکستان او افغانستان جغرافیایي نقشې بدلولو پسې ده. نو ځکه وفاقي حکومت لپاره کار دی چې صوبائی حکومت سره په شریکه د یوې بندې کمرې اجلاس راوغواړي چې پکې په مذاکراتي عمل او د دې په کامیابۍ او ناکامۍ خبرې وکړي شي. ادارې اخیره کې وایي چې د صوبائی حکومت لخوا وفاق نه دا غوښتنه بالکل پزیده چې باید کم خلک مذاکراتي عمل خرابول غواړي د هغې په شریکه مخنیوي وکړي شي او حالات قابو کولو سره سره ملک کې د امن لپاره پورته کوونکي ګامونه د کامیابۍ منزل ته هم ورسول شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د سند های کورټ د فیصلې په ضد درخواستونو باندې فیصله محفوظ کړی ده. بل طرف ته پنجاب حکومت عدالت ته باور ورکړی چې د دوی د هدایاتو پر وړاندې کې به نوې حلقه بندي کولی شي. اداري وایي چې بلدیتی نظام د جمهوریت بنیاد وي او د سره بعد د خلکو وړې وړې مسلې د کور په درشل حل شي. حکم بلدیتی وټونه چې په کال 2009 کې کیدونکو هغه تر اوسه نه دي شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس په خبره چې حکومت تر 2006 پورې دا کول نه غواړي او پسنه سجوړ حکومتونو د ایثار کړی دي. اداري وایي چې بلوچستان کې د هر قسمه خرابو حالاتو باوجود بلدیاتی اٹھونه شوی دی خو نورې درې صوبې د لم لیټ نه کار اخلي او افسوس داده چې د سپریم کورټ د حکم باوجود هم سوګ دی ته پام نه راګرځوي. باید چې ټولې سیاسي پارټي او ټول سیاسي کارکونکو د بلدیاتی انتخاباتو لپاره حالې ځلې توند کړي او زر تر زر د بلدیاتی نظام راوستي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډان ورځپاڼه لیکي چې په کار وا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیرې خبرې غونډې پر مهال له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه ویلي وو چې طالبانو سره خبرې د موجوده حالاتو په رڼا کې جاری نشي ساتل کېدی. خو د ورځپاڼې تر مخه چودھری نثار څرګنده کړه چې خبرې پر مخ تللو لپاره یوازینۍ لاره ده. ورځپاڼه لیکي کېدی شي د چودھری نثار دا خبرې زړې او روایتي ښکاري، خو مذاکرات باید هغه وخت شي چې حکومت په یو قوي موقف کې وي. ډان لیکي په ټولنه کې د باسره شخصیات او لخوا وسلوالو ته د نظریاتي ملاتړ لوجي معاملې پیچلې شوې دي. خو د کمزوري یوه اشاره د طالبانو لخوا مخې ته راغلي چې ثبوتونه یې په دې وروستیو کې د ځینو سرتېرو وجنه ده. د پاکستان دفاعي ځواکونو د خپلو کامي امنیتي ګټو ترلاسه کولو لپاره د کلونو راهیسې جهادي نظریه استعمال کړې وه چې ډېرې سختې نتیجې هم مخې ته راغلي دي. ډونلي کې پاکستان له پکار چې د خاري مرکزونو د حفاظت لپاره د پولیس واکونو په شمیر او د استخباراتو په صلاحیت کې اضافه وکړي. بلخوا د امریکا یو ایس ټوډی ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپل مقصدونو پلانونه جوړ کړي. د 1300 کلونو راهیسې امریکایي قومندانان په دا هیواد کې د شوروي اتحاد د ناکامو په اړه ډېر غور کوي. په 1909 کال کې روس د یو ملګري حکومت ته د ملاتړ ورکولو لپاره پر افغانستان حمله وکړه او بیا دغه ځواکونه په 1909 کال کې له افغانستانه ووتل. امریکایي جنرال جان ایلن چې تیر کال په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو د قومندان په توګه له خپلې دندې ریټایر شو، ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد جګړې دوی ته ډېر مهمې خبرې ورزده کړې دي. په دې مهمو خبرو کې یو دا ده چې د اوږدې مودې د بهرني امداد او پنګو بغیر به افغان پوځ او حکومت لپاره په راتلونکي کې ځان ژغورل مشکله شي. شوروي اتحاد هم خپل سلاکاران له افغانانو سره پر دندې لګولي وو او پوځ ته یې مرستې هم ورکړې وې، خو دا هر څه د زیاتې مودې لپاره نه وو. هغوی لومړی خپل سلاکاران وایستل او بیا یې افغان ځواکونو ته مالي مرستې ورکول بندې کړې. افغان ځواکونه د خوړو، جنگي او ټول هغه سامانونو د رسد په برخه کې خراب روان وو چې تر مخه یو لوی پوځ په کار او جګړه کې ساتل کیږي. خو د ورځپاڼې تر مخه په 1929 کال کې د شوروي اتحاد په ملاتړ حکومت مات شو او هیواد له کورنۍ جګړې سره مخامخ شو چې وروسته بیا طالبان په واک کې راغلل. ورځپاڼه لیکي امریکا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمېدو پس هم د دې کال وروسته خپل موجودګي پر ځای ساتل غواړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه تړون د لاسلیک کولو نه انکار کړی چې تر مخه ځینې امریکایي پوځیان افغانستان کې پاتې شي. ورځپاڼه لیکي د اتحادي امریکایي ځواکونو بغیر کېدی شي چې نړیواله ټولنه افغان ځواکونو سره د کلنی مالی مرستو په لړ کې د شوو هغو ژمنو شاته شي چې د 2 بلیون ډالرو نه تر 2.5 بلیون ډالرو پورې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د پاکستان هغه داور رد کړي چې وایي د رښتنه پوزیان یې د افغانستان په خاوره کې وجل شوی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی ویلي که پاکستان په دې اړه ثبوتونه لري نو ورته دی وړاندې کی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ویلي وو د رښتنه د اف سي ځواک سرتیری چې د ډیر وخت راهیسې د وسلوالو په ولقه کې وو په افغانستان کې وجل شوی دی. په دې حق له نور تفصیل د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا بې ځایه وبلله چې وایي درویشتنه ملیشه سرتیری د افغانستان په خوره کې د طالبانو لخوا وجل شوی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، خو داسې څه یې ونه موندل چې وښیي پاکستانی دولتي ملیشه د افغانستان په خوره کې اعدام شوی. د خاغلی صدیقی په خبره کې چې پاکستان په دې اړه لازم اسناد او شواهد لري افغان حکومت ته دی وړاندې کړي.
دغه ادعاګانې چې شوې دي چې ګواکې د 20 کسان د افغانستان په خاوره کې وژل شوي دي، دا بی اساس او بی بنیاد دي. مونږ د دې ادعاګانې وروسته بررسیانې وکړ او هیڅ داسې اسناد او شواهد نشته چې د دې ادعا ثابته کړي.
پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو درویش دولتي ملیشا سرتیری د طالبانو لخوا تښتول شوی وو، تیره اونۍ د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په مالدیف کې د جنوبی آسیا د سیمیزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې په دې حقله د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د پاکستانی ملیشا سرتیرو پر وژنې خوشینی څرګنده کړې وه او ویلي وو په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په خاوره کې شوې وي دقیق معلومات نشته. پاکستانی طالبانو د دې درویش دولتي پاکستانی ملیشا سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی دی. په همدې حال کې سیاسي څېړونکی جاوید کوهستانی وایي پاکستان په دې ډول اداو هڅه کوي چې نړیوال فشارونه پر ځان کم کړي.
پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول اداو او تورونو په عامه افکارو کې ځان ته برات ورکړي او افغان دولت تر فشار لاندې راولي. پاکستان کوشش کوي وښيي چې تروریستان په افغانستان کې دي، په داسې حال کې چې نړیوال او عامه افکار پوهیږي چې د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې دي.
سرتاج عزیز زرار احمد عثماني ته د همویلی بو چې افغانستان د انقره د تیرې اونۍ د درې اړخیزې سرمشریزي پریکړې په پام کې ونیسي. د انقره په پریکړې کې دواړه هیوادونه مکلف بلل شوی چې له خپل خاورو د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تروریزم سره مبارزه کې جدي دی او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې له خاورې د پاکستان یا بل هیواد پر ضد اقدام وشي.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر سوداګرو د مدني ټولنې غړو د یوې خبري ناستې د لارې یو وار بیا د افغان ولسمشر او د مالیې د وزیر نه غوښتنه کړې ده چې د غلام بندر په ترانزیت کېدو کې د عملاً اقدام وکړي. دوی خبرداري ورکړلې ده چې کدي لړکې نور ځنډ وکړي شون دوی به قانوني لارې چارې عملي کوي. په دې حقله د ریپورت ته ستاسو پام راړو.
په خوست کې یو شمېر سوداګرو او د مدني ټولنې غړو د یوې خبري ناستې له لارې یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشر او مالیې وزیر نه په کلکه وغوښتل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په برخه کې د عملا اقدام وکړي او د نوموړي مهم سوداګریز بندر د ترانزیت کېدو رسمي چارې د بشپړې کړي. نوموړي خبري ناسته چې د شنبه پر ورځ ماسپښین مهال د هیواد پال ځواک په ټولنیز بنسټ کې جوړه شوې وه یادونه وشوه دا چې د پاکستان د مالیې وزارت چارواکي د کندهار او ننګرهار ولایتونو ته د ریل ګاډو د پټۍ د غځولو د لارو چارو پر سر د خبرو اترو لپاره کابل ترازی نو باید افغانستان مالیه وزارت چارواکی د غلام خان بندر د ترانزیت موضوع په جدي ډول پاکستاني لوري سره مطرح کړي. د خوست ښار د سوداګرو او دکاندارانو د صنفي اتحادیه مشر کرامت خان خپلواک وویل چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو د ځل غوښتنه یې جدي ده او دوی به د هر ممکن قانوني لارې د دې بندر د ترانزیت کېدو لپاره هڅې وکړي.
دا غوښتنه مو د ولسمشر نه، د مالیه وزیر نه، د ټولو د مرکزي ادارو نه غوښتنه ده او خصوصا د محترم رسنیو نه هم غوښتنه ده چې زموږ حق ټولو ادارو ته ورسوي. دولس کاله کېږي چې د خوست لار ترانزیت شوې ده، سره د چې زموږ لار نږدې ده نسبت نورو لار ته 350 کیلومتره. زموږ غوښتنه دا ده چې که چېرې د خوست لار ترانزیتي نه شي، موږ به خپل هغه ګمرکي محصولونه چې ګمرک ته ورکوو دولت ته دا به قطع کوو، او بله دا ده چې د خوست د ګردیز لاره چې ده دغه به تړو او په خوست کې به خوست ښار به ټول دوکانونه به بندوو.
په خوست کې یو تن ملي سوداګر الف شوایي که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د دې ټولو مسئلو د بد عواقب مسؤلیت به هغه چا ته متوجه وي چې په دې اړه غافل دي او د ولایت سره د مور او مایرې سلوخ کوي.
ترانزیتي لار چې عملی جمعه د موږ مالیه وزیر ورونه غوندي، موږ د خوست خلک ټول په یوه اتحاد په یوه اتفاق بو بالکل په ټاکنو کې برخه ونه اخلو او دا چې څه پیښیږي او څومره بې امنیتۍ رسي څومره بربودۍ رسي دا به هم د دې په غوړه وي.
د مدني ټولنې فعال فیض الله غمخور د افغانستان پاکستان سیمې او نړۍ په کچه د امنیت په برخه کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو ارزښت یادوي او وایي په دې سره د سیمې په امنیت کې خبرې راتلای شي.
هغه ستونزې چې د شمالي او جنوبي وزیرستان افغانستان ته سیمه ته نړۍ ته پیښې دي هغه د هیچا نه پټې نه دي. که چېرته دغه لار ترانزیت شي زه په بشپړ ډاډ سره ویلی شم چې سیمه به په امن کې شي، افغانستان به په امن کې شي، پاکستان به په امن کې شي او نړۍ به په امن کې.
د یادونې وړ ده د خوست نه غلام خان بندر ته د 25 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې یو ځل بیا د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د انجینرۍ ګروپ لخوا پیل شوي. خو د ترانزیت د رسمي کېدو په موضوع کې ځان خلکو ته بې ځوابه دی ځکه پاکستاني سوداګر هم د افغاني سوداګرو په شان د یادې لارې د ترانزیت غوښتنه لري او په دې لاره د سوداګریزو چارو په ګټه ټینګار کوي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
دسرو گلونو کرنوی خور چی پسر لے پسم غرنوی یار تر حغیر کلی تا مرازا مرازا یار
در هغه کلی تمرازا سوچ خلاص سرو گلونو کرنے وی خور چ پسر لے پسم غرنے وی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر ہگے کلی تمرازا مرازا یار تر ہگے کلی تمرازا
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه تا وګی چې پکې مو د ظفر اقرار په غږ کې د غسندره اوریدله او اوس ورزو یو بل ریپورت تا چې د افغانستان کې روان د سولې د بهیر په حواله باندې د سولې د عالی شورا چې کوم غړي دی هغه د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دوی په دغه خبرو کې پرمختګ کړی دی. دا وخت زموږ همکار صالح محمد صالح په دې حق له تاسو ته د ریپورت وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو سره په دوبۍ کې وروستۍ خبرې له هیلو ډکې وې. د دې ادارې چارواکي وایي د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه زیاتې څرګندونې نسی کولی. د سولې علي شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي رادیو ته وویل هیله من دی چې د سولې دغه خبرې پراختیا پیدا کړي. هغه خبرې چې سوي هیله بخښونکې دي. هیله لرو چې پراختیا عمومي او په مرسته یې په هیواد کې سوله ټینګه سي. هغو کسانو چې د طالبانو په استازیتوب د دوبۍ په خبرو کې برخه درلوده د طالبانو پخوانی او ځینې اوسني عالي رتبه مشران و، نه ټول طالبان، دغه مذاکرې پیل سوي او هیله من یو چې پراخي سي. راپورونه وایي د سولې علي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ دغه څلور کسیز هیات د سلواغې پر اوویشتمه عرب اماراتو ته تللی و. رویټرز اژانس تیره اونۍ راپور ورکړ چې د طالبانو د واکمنۍ د مهال د مالیې وزیر ملا اغاجان معتصم د طالبانو د هیات مشري کوله. د سولې علي شورا پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دې غونډه کې فیصله وسوه چې د خبرو اترو دغه لړۍ به که په افغانستان کې دننه یا بهر وي دوام پیدا کوي، خو هڅه به کیږي چې په افغانستان کې دننه ورته امکانات برابر کړي. اعلامیه زیاتوي طالبانو ژمنه وکړه چې یو باصلاحیت هیئت پټاکي چې وکولی سي په آزادو توګه بهر ته سفر وکړي او د طالبانو په استازیتوب په خبرو کې برخه واخلي. د سولې علي شورا او د طالبانو ځینې استازي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې هم په دوبۍ کې د ملا اغاجان متصم په مشرۍ د طالبانو ځینو پخوانیو او اوسنیو مشرانو یو غونډه درلوده. خو د وسلوالو طالبانو ویندویانو په یو اعلامیه کې وویل چې په هغه غونډه کې د دوی استازو برخه نه درلوده. شغلی متصم اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل د طالبانو په منځ کې مخکنی خبرې د دې سبب سوې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو په مرسته د افغانستان د شخړې د حل لپاره لیوالتیا پیدا سي، ځکه نو په نتیجه کې د کرزی د سولې علي شورا له هیئت سره دوی دغه تازه خبري وکړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال جون سستون زلري
زمنګ کورونه اوران شو له حکومت اوران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نتلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم ویشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروه. د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې به درته زما کور زما کلی خبرونه هم دراورو. او سپرزو یو ریپورت ته د پیښور قصه خانه بازار نشاته کباړي بازار ک نن سبا د دویم لاس یعنی زړو موبایلونو په مارکیټ مشهور دی. ورسره د هالند هوټل په نوم یو بلډینګ کې د سندرغاړو ډېرې هم له پخوانه آبادی دي چې په لزګونو ځوان سندرغاړي پکې ډېر دي او د محفلونو او ودونو لارې ساري. د مشال ریډیو همکار د سندرغاړو دی تو ورغله دی او د هغوی پر روزګاری ورسره خبرې کړې دي. د ریپورت کې بیا یې تفصیل اوري چې په ساز شروع کیږي.
د ساز او سرود دا نغمه د پیښور کباړي بازار کې د هالند هوټل څخه راوځي چېرته چې د پښتو محلي سندرغاړو ډېرې نیولي او د خپلو مینهوالو لارې ساري. په دغه سندرغاړو کې یو هم شاه جهان دی چې له خپلې هنري ډلې سره په ودونو او محفلونو ګرځي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په ډاډه زړه هر چېرته پروګرامونو ته زړه نښه کوي.
موږ خو داسې وو چې په مخکې خو پروګرامونه موږ هر چېرته تلو، اطراف ته به هم تلو، بازار کې به هم تلو. زموږ مینهوال اوس هم شته، خو ولې چې وخت شرایط خراب دی نو هر ځای ته موږ زړه نښه کوو. نو اوس هم دا ښار کې دننه دا هوټلونو کې پروګرامونه یا قطرې پنجاب خواته پروګرامونه زموږ پښتانه هلته پراته دي ډېر، هم هغې خواته خو په شوق باندې ځو. پېښور کې هم ښار کې دننه لکه رایو څو علاقې دي محدود چې دا شرایط پکې برابر دی او اورېدونکي هم پکې شته. ښه مینهوال تر کومه حده پورې زمون زله غواړي، لکه مونږ ته معلوم دی چې دې کوزیا پورې سب مشکل مونږ ته نشته دی، نو خو په مینه ځو.
د شیر بدین په نوم یو بل تن سندرغاړی وایي چې د بدمنۍ له وجې کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زموږ په کاروبار باندې دومره سارت پریوتی دی چې مونږ چاته پروګرام نه ځو، نو په دې سوچ کې ځو چې یاره مونږ یار روغ راځو یا به نه راځو. زموږ کوټې نشته، زموږ پوله نشته، زموږ همدا پټی هم دی، همدا پوله هم ده. په دې فن باندې مونږ بچیم ساتو، خدای ساتي، په دې فن باندې چې کوم دی مونږ ډېرې هم ساتو. آیا که مطلب دا دی چې نه غواړي نو بس کوټ دې بند کړي، بیا به مونږ هم بس یو روزګار ټټکی به چلو یا به چلته. نو مونږ دې فن کې اول ما چې کوم دی 35 سال ما
سندری ویلو غوښتنه وکړه، نو هغه په دغه سرو کې شونډې پرانستې.
مسافر لد جان چوکو تولو لاد راوڑی زما دی غم او یار ناراضی خوبنا تولو لاد راوڑی زما دکار پس پس نه زان جو ما تولو لاد راوڑی زما دکار و تولو لاد راوڑی زما
کباړی بازار کې راټول شوی سندرغاړي وایي چې د بدمنۍ له وجې وس دوی کلو او باندو ته نه غوښتل کیږي او که وغوښتل شي هم دوی به تک ته زړه کمی کړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو دغه خبرونه یادونه چې پکې تاسو تیر هیر آوازونه اوریدلی شئ دغه بام نن اورید. اتوار ورځ ده، نن تاسو ته دا هم وایو چې د مسافرو لپاره ځانګړي خبرونه راشه درشه هم هر اتوار تاسو اوریدلی شئ. نیخ په نیغه یوه ګنټه خبرونه په دې کې ټول تاسو برخه اخیستلی شئ. د مسافرو په حواله باندې خپل پیغامونه نظرونه شریکولی شئ، مسافر هم پکې برخه اخیستلی شي. د سلام پښتونخوا دا خبرونه چې د مشال ریډیو د هر ورځ د خبرونو اولنۍ
وی په دې سر ترسیږي. په دې اخیری برخه کې تاسو ته د هارون باچا په غږ کې دغه خپل غزل وړاندې کوو.
کلی سر دس کن درس زمان ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تھا اس کنا در زم ہو گیا را اس پہ خبر تھا اس کنا در زم ہو گیا را درد یم پر ہل اس کنا در زم ہو گیا را ہو گیا را درد یم پر